السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سفیدا خبرونه ترې ولو سبا جوړه ده. په راپورونو کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون په جر لاسلیک کېدو سره به امریکا او متحدان خپلو راتلونکو پلانونو ته کافي وخت ولري او د په دې توګه به د افغان قواوو روحیه پیاوړې سي. نن شنبه ده، د لندې قوس 13 د دسمبر 28. خبرونه په خبرونو پیلوو له فریبا ظاهر څخه اوري.
لمړی ته مهم خبرونه سرټکی. د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د شلتن درې د اوسېدونکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې دوه وسلوال طالبان او یو ملکي وګړی وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د 2013 کال په وروستي خبري کنفرانس کې د روان کال په فبروري میاشت کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو اعلان وکړ او ویل چې د 2014 کال تر پای به امریکایي عسکر له افغانستانه وځي. او د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د امریکا د کانګرس له غړي وغوښتل چې پر ایران د نویو بندیزونو لایحه تصویب نکړي. د خبرونو تفصیل. د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د شلتندرې د اوسېدونکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې دوه وسلوال طالبان او یو ملکي وګړی وژل شوی دی. د شیګل ولسوال ظاهر ساپی ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه پرون ماښام شوې ده. نوموړی وایي جګړه هغه مهال پیل شوه چې طالبانو په شلتندره کې د خلکو د کورونو له منځه د پولیسو پر پوستو بریدونه کول چې د سیمې د اوسېدونکو د مخالفت سره مخامخ شو. په همدې حال کې د سیمې اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تر دغې جګړې وروسته درې ملکي کورونه هم سوځولی دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما 2014 کال د امریکا لپاره د لویو پرمختګونو کال وباله او ویل چې امریکایي محارب ځواکونه به هم په دې کال له افغانستانه ووځي. اوباما په سپینه ماڼۍ کې د 2014 کال په وروستي خبري کنفرانس کې نوی میلادي کال د امریکا لپاره له اقتصادي پلوه د پرمختګ کال وباله، خو د نړیوالو مسایلو په اړه یې هم د افغانستان د جګړې یادونه وکړه او ویل چې بالاخره په 2014 کال کې به امریکایي محارب ځواکونه له افغانستانه ووځي. اوباما د روان کال په فبروري میاشت کې د افغانستان د جګړې د پای ترسول اعلان وکړ او ویل چې د 2014 کال تر پای به امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي. امریکایي چارواکو ویلي چې له 2014 کال وروسته به یو لږ شمېر عسکر د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د تروریزم ضد جګړې لپاره په افغانستان کې پرېږدي، خو په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام په هغه امنیتي تړون پورې تړلی چې افغان ولسمشر یې له لاسلیک کېدو ډډه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي د امریکا کانګرس د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې یو بل مهم ګام اوچت کړی دی. امنیستي انټرنیشنل په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. د امنیستي انټرنیشنل په وینا په تېره بیا ښځینه پولیسو او د مدني ټولنې فعالانو ته د مرګ ګواښونه کېږي چې ډېرو یې عملي بڼه هم غوره کړې ده. امنیستي انټرنیشنل د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال او له هغه وروسته د افغان ښځو او نو د امنیت ساتنې په برخه کې د غیر قانوني مسودې هرکلی وکړ چې تیرونی د کانګرس استازو جرګې تصویب کړي او ولسمشر باراک اوباما ته د لاسلیک لپاره استول شوی ده. د دغه قانون له مخې له افغان ښځو سره په تېره بیا افغان امنیتي ځواکونو ته د هغوی د جذبولو په کورنیو او دفاع وزارتونو کې د جندر او بشري حقونو د روزنې او د 2014 کال د انتخاباتو لپاره د ښځینه پولیسو د زیاتوالي په برخو کې به د امریکا د دفاع وزارت مرسته کوي. او د شاهزاده سرای د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د کابل په بازارونو کې نن افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغاني شپېته پوله، یو اروپایي یورو 8 افغاني 15 پوله، یو پاوند 90 افغاني او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 95 پوله، زر ایراني تومنه 9 افغاني 40 پوله او زر پاکستاني کلدار 502 افغاني. اوسم څو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا د امریکا د کانګرس له غړي وغوښتل چې پر ایران د نوي بندیزونو لایحه تصویب نکړي. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې په خبري غونډه کې وویل
د نویو بندیزونو لایحې ته اړتیا نشته په اوس وخت کې. نه که ایران بیرته راشي او ووایي چې موږ تاسو ته د دې ضمانت نشو درکولی چې موږ به ځان نه وسلوال کوو، که دوی د خپلو ځینو وړتیاوو په اړه چې موږ پوهیږو په نتیجه کې یې دغه قابلیت لاسته راوړلی شي ځواب ونه وایي، دا به د موږ لپاره ډېره ګرانه وي چې بیرته په شا لاړ سو، بندیزونه نور هم زیات کړو. زه به د کانګرس له غړیو سره پر ایران د نورو فشارونو راوستلو لپاره کار وکړم.
اوباما وویل له ایران سره ډیپلوماسي باید وازمول سي. اوباما د څرګندونې یو ورځ وروسته لاغه وکړه چې شپږویشت امریکایي سناتورانو پر ایران د اټومي موقتي موافقې د نه عملي کېدو په صورت کې پر تهران د نویو بندیزونو یوه لایحه وړاندې کړه. سپینې ماڼۍ ویلي چې له تهران سره د خبرو د دوام په صورت کې که کانګرس پر ایران د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي نو هغه به اوباما ویټو کړي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پریکړې هرکلی وکړ چې روسی میلیاردر میخایل خودورکوفسکی له زندانه خوشې کړ. خودورکوفسکی چې د کرملین یو جدي منتقد ګڼل کېده وروسته تر هغه چې په بشري دلایلو د ولسمشر پوتین لخوا وبخښل سو د روسیې د شمال لویدیځ له کاریلیا زندان څخه خوشې سو. 50 کلن خودورکوفسکی پرون ماښام د جرمني پلازمینې برلین ته ورسېد. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په یوه لیکلي بیان کې راغلي چې واشنگټن په پرله پسې ډول د روسیې د عدلي سیستم له دې جملې د خودورکوفسکی او د ده د تجارتي شریک پلاتون لیبدوف په برخه کې پر عدلانه قضاوت اندېښنه ښودلې وه. لیبدوف لا هم په زندان کې دی. میخایل خودورکوفسکی له خوشې کېدو وروسته وویل چې ده د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د خپلې کورنۍ په خاطر د بخښنې غوښتنه کړې او خپل جرم یې نه دی منلی. ټاکل شوی دی چې د خودورکوفسکی مور او پلار نن له مسکو برلین ته ولاړ سي. 50 کلن خودورکوفسکی چې د یاکوس په نوم د تیلو د یوه شرکت رئیس و په 2003 کال کې له نیول کېدو وروسته څه باندې یوه لسیزه په زندان کې و. نوموړی د مالیه نه ورکولو او اختلاس په جرم محکوم سوی و. هغه په خپل جرم اعتراف نه دی کړی او ویل کېږي چې کرملین هغه ته په دې خطر سزا ورکړي چې له اپوزیسیون سره یې مالي مرستې کړې دي. او د سوریې د بحران لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې استازی وایي په دې اړه چې آیا ایران د جنوري په 22مه د سوریې په اړه په جنوا دوه کنفرانس کې ګډون وکړي او کنه خبرې اترې ناکامه سوي دي. لختر ابراهیمی د څرګندونې پرون په جنوا کې د امریکا او روسیې له استازو سره له خبرو وروسته وکړي. دوی د غرض د امنیت شورا د دریو نورو دایمي غړو او د سوریې د ګاونډیانو له استازو سره هم وکتل. ابراهیمی وویل سعودي عربستان په هغه لست کې شامل دی چې شاوخوا دېرش هیوادونو ته د سوریې په اړه کنفرنس کې بلنه ورکړل سوې. خو د ایران د ګډون په اړه چې آیا دا به سم کار وي د متحده ایالاتو قناعت تر اوسه نه دی حاصل سوی. په سوریه کې د سولې د کنفرنس د جوړېدو لپاره مخکینۍ هڅې وروسته له هغې ناکامې سوې چې په دې اړه چې څوک به د سوریې د حکومت او اپوزیسیون استازیتوب کوي او کم سیمه ییز قدرتونه به په کنفرنس کې ګډون کوي اختلافات راپورته سوه.
دا ازادي راډیو ده. د دې خبرونه په راپورونه کې راځي چې امریکایي چارواکي وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په جر لاسلیک کېدو سره به امریکا او متحدان خپل راتلونکو پلانونو ته کافي وخت ولري او په دې توګه به د افغان قواوو روحیه پیاوړي سي. د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر مستقل استازي وایي چې په پاکستان کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت د دغه هیواد نوم وربد کړی دی. د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو. دا راپور هم اوري چې په هند کې افغان افسران روزل کېږي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام تر سیمو بجو ورسته ووري. امریکایي لوړ رتبه چارواکي وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون پر جر لاسلیک کېدو سره به متحده ایالات او هم متحدان د خپلو راتلونکو پوځي پلانونو لپاره کافي وخت ولري او هم به په دې کار سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه او پر خپل ځان باور پیاوړی سي. خو د دغه تړون د لاسلیک لپاره د باراک اوباما د ادارې له ضرب الاجل سره سره د افغان ولسمشر لخوا چې دغه تړون له لاسلیک څخه ډډه کړې د لاسلیک نښې نه تر سترګو کېږي. امریکایي چارواکو ویلي وو چې دغه تړون باید د روان میلادي کال تر پای ته رسېدو د مخه لاسلیک. په دې اړه نوریاس نوری د امریکایي پوځي او ملکی چارواکو د وروستیو څرګندونو تفصیل وړاندې کوي چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو په وروستیو خبري کنفرانسونو کې کړي او جزئیات د همدغو وزارتونو په یو پاڼو کې خپر شوي.
امریکایي لوړ رتبه پوځي او ملکی چارواکو یو ځل بیا له افغانستان سره د امریکا د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون پر ژر لاسلیک کېدو ټینګار وکړ. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل او د پوځ لوی رئیس جنرال مارتین دیمسی په پینټاګون کې د روان میلادي کال د دسمبر په 19مه په وروستي خبري کانفرنس کې پر افغان مشرانو غږ وکړ چې دغه تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. هیګل وویل دغه تړون لاسلیک کېدل به امریکایي او د متحدینو چارواکو ته د دې امکان برابر کړي چې د پلان جوړولو او له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د پاتې کېدو د انتخاب لپاره کافي وخت ولري. هغه وویل متحده ایالات تر اوسه په جګړه کې دی او د دفاع وزارت چارواکي د افغانستان پر جګړې تمرکز ته دوام ورکوي. دواړو پوځي مشرانو په افغانستان کې د پوځ د پرسونل ستاینه وکړه او ویل چې دوی هلته په سختو شرایطو کې خدمات سرته رسوي. چک هیګل د یوې هلیکپټر د راغورځېدو په وروستۍ پیښه کې د شپږو امریکایي عسکرو په وژلو خواشیني څرګنده کړه او ویل چې موږ د ټولو هغو پوځیانو مسؤلیت لرو چې نن ورځ په افغانستان کې دنده ترسره کوي او هغوی چې په دې هیواد کې د تیرو 12 کلونو په جګړه کې قرباني ورکړې ده. د امریکا د پوځ لوی درس جنرال مارټین دیمسی دی پوښتنې ته چې دا سیداوي شوي چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونو له سیمه ییزو طالبانو سره یوه موافقه کړې، که څه هم مستقیم ځواب ورنه کړ، خو ویل چې همدا علت دی چې موږ د امنیتي تړون لاسلیک ته اړتیا لرو، ځکه چې تعادل ورپورې تړلی او هر څومره چې دا مسله ځنډیږي هماغومره د هلمند سنګین له اوسیدونکو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا موږ به د دوی په خوا کې یو او د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کېدل به دوام ومومي چې وکولی شي د طالبانو د نفوذ مخه ونیسي. دیمسی زیاته کړه افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او تقریبا په ټولو سیمو کې پر طالبانو برلاسه دي، خو دوی د لوجستیک، استخباراتو، مشورې او د ترانسپورت په برخو کې مرستې ته اړتیا لري چې په دې برخه کې پرمختګ به دغه ځواکونه په یو قوي او باثباته ځواک بدل کړي. خو د امریکا د پوځ لوی درسیز وویل چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې دغې مرحلې ته چې په خپل ځان اعتماد ولري نه دي رسېدلي، ځکه هغوی ته د مسؤلیتونو د لیږدولو څخه یوازې یو کال تیریږي او دوی د 2014 میلادي کال لومړۍ نیمایي له سیاسي انتقال سره مخامخ دي او وروسته به هم څه وخت د نوي حکومت په جوړولو تیریږي او یوازنی شی چې دوی یې اوس کم لري هغه پر ځان باور دی او دی ډېر په اطمینان ویلی شي چې دغه امنیتي تړون دغه باور دوی ته ورکولی شي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی دغه تړون به هله لاسلیک شي چې امریکا د افغانستان شرایط عملي کړي. کرزی ویلی امریکا د افغانانو پر کورونو عملیات بند کړي او له طالبانو سره د عملي سولې ته لار پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند مرستیال ماری حرف په همدې ورځ په واشنگتن کې په خبري کانفرنس کې د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې چې راپور نوای امریکا د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره د افغان ولسمشر شرایط منلي په ځواب کې وویل یو ځل بیا وایم چې موږ په کراتو ویلي چې دی باید دغه تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. موږ فکر کوو چې دا مهمه ده چې د هغه خلکو ته په مشخص ډول د راتلونکي په اړه یو ډول اطمینان ورکول شي او هم موږ له خپل اړخه او هم ناتو او نور وکول شو چې خپل پلان نه جوړ کړو. په دې اړه نور څه نوی نه لرو، خو دا زموږ دریز دی او هغه نه دی بدل شوی. ماری حرف ویل افغان ولسمشر په عام محضر کې په دې اړه خبرې کوي او دا نه غواړي چې په دې اړه د ډیپلوماتیکو خبرو جزئیات په ډاګه کړي، خو یو ځل بیا وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون متن بشپړ شوی او باید ژر تر ژره لاسلیک شي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي او دفاعي تړون نړیوالو رسنیو هم مطالب خپرې کړي. احمد تکل کتنه ورته کوي.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون او د دې تړون په وړاندې پرتی ستونزې هغه موضوع ده چې ځینو لویدیځو رسنیو یې په اړه یو لړ مطالب خپره کړي. فارن پالیسي خپرونه لیکي د دې موافقې په اړه خبرو د دې دواړو هیوادونو اړیکې د ازموینې پړاو ته ورسول. خپرونه زیاتوي د دواړو اړخونو لخوا په بې اعتمادۍ پوهېدل او نه توافق په حقیقت کې د دواړو اړخونو غوسه ښیي او په خبرو کې موقف یې ستونزمن کړی. خو فارن پالیسی لیکي دواړه هیوادونه باید د امنیتي موافقې له لاسلیک څخه چې ګډې ګټې پکې دي لاس ونخلي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي د امریکا او د افغانستان او جنوبي اسیا د جګړه ځپلو خلکو زیات څه په خطر کې دي. دا خطر ښایي د افغانستان یا د اټومي وسلې لرونکي پاکستان په ګډون د ګاونډیو هیوادونو امنیت او ثبات ته هم متوجه وي. فارن پالیسی دا مسله د امریکا او د امریکا د متحدانو له امنیت سره هم تړلې بولی. متحد ایالات د 2000 لومړي کال په سپتمبر میاشت کې او مادرید او لندن په 2004 او 2015 کلونو کې په تروریستي حملو کې پنه خښول. خبرونه د مطلب په دوام کې د افغانستان له امنیتي قواو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو اهمیت ته هم اشاره کوي او لیکي افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالې ټولنې او متحدو ایالاتو له مالی او تخنیکي مرستو پرته چې اندازې په کال کې تقریبا 4 میلیارډ ډالر ته رسیږي پیاوړي کېدای نشي. خبرونه لیکي له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکا او نورو هیوادونو د پوځي ځواکونو وتل ښایي له دې هیواد سره په پوځي او ملکی برخو کې د مرستو د سمدستي کمیدو باعث هم شي. نیویورک ټایمز راسپانه د کرزی د خطرناک لوبې تر عنوان لاندې یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی ولسمشر حامد کرزی د واشنگتن په وړاندې د درېدو او د امنیتي تړون د لاسلیک په ځنډولو سره هم په زیرکۍ او هم په کمقلې سره عمل کوي. د نیویورک ټایمز په وینا د ولسمشر کرزی دا دریز په افغاني اړخ کې هوښیاري او د امریکایانو له نظره سادهګي ده. راسپانه لیکي له بده مرغه له افغانستانه پر راتلونکي کې د امریکا ملاتړ ډېر زیات اهمیت لري، خو اصلي مسله دا ده چې افغانستان امریکایي اډو ته نه بلکې د امریکا پیسو ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي اوس مهال د افغانستان د لګښتونو په سلو کې لس د دې هیواد له خپلو کورنیو عوایدو ترلاسه کیږي، خو په نږدې راتلونکي کې د دې عوایدو د زیاتېدو حقیقي امکان نشته. ورځپاڼه زیاتوي که متحد ایالات له افغانستان خپل پوځي ځواکونه وباسي او له افغانستان سره مرستې بندې کړي، نتیجه به یې د افغان ملي اردو او ټول هیواد ویجاړېدل وي. نیویارک ټایمز دا حالت له هغه حالت سره ورته بولي چې د شوروي اتحاد له سقوط وروسته په 1992 کال کې له افغان حکومت سره مالي مرستې بندې شوې او په نتیجه کې د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شو. ورځپاڼه لیکي د افغانستان په پالیسۍ کې د اوباما د ادارې غلطي دا و چې په هره مسله کې زړه نا زړه اقدام کړی، یعنی په پیل کې په لنډ مهلت سره د سرتیرو د زیاتولو زړه نا زړه پرېکړه، بیا یې د پوځي ملاتړ زړه نا زړه ژمنه وکړه او وروسته یې زړه نا زړه د سولې پروګرام پیل کړ. نیویارک ټایمز د مطلب په پای کې لیکي که واشنگټن دې مسلې ته بلاخره ډېره جدي پاملرنه ونه کړي، نو افغانستان ښایي له داسې یوې فاجعې سره مخامخ شي چې د امریکا د حیثیت لپاره به د سایګون له سقوط وروسته تر ټولو سخته ضربه وي.
په هند کې یو شمېر افغان پوځیان روزل کېږي. افغان او هندي چارواکي دغه روزنه د 2014 میلادي کال په درشل کې مهمه ګڼي. د رویټرز اژانس په حواله جزئیات له اسمت سروان څخه اوري.
هندي روزونکي د راجستان په دشتو کې د افغانستان خاصو ځواکونو ته ټریننګ ورکوي. په دې اړه د جمعې په ورځ د هند پوځي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړل. د هند کارشي چې دا هیواد به د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د خپل هیواد د امنیتي چارو د سمبالولو لپاره د افغان ځواکونو په چمتو کولو کې مهم رول ولري. افغان پوځیان له کلونو راپرېخوا د روزنې لپاره هند ته ځي، خو دا لومړی ځل دی چې افغان کمانډو ځواکونه له هندي کمانډو قواو سره ګډ تمرینونه کوي. افغانستان له ډېرې مودې راپرېخوا پر هند فشار راوړي چې د پوځیانو په روزنه، د وسلو او تجهیزاتو او دغه راز د پوځي هیلیکوپټرو په برخه کې مرسته ورسره وکړي. افغانستان د نړیوالو محاربو ځواکونو له وتلو وروسته د خپلو ځواکونو لا ښه تجهیز او هوایي قوې ته اړتیا لري. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې هند د دې لپاره چې پاکستان او افغانستان کې دننه افراطي ډلې ونه پاریږي په دې برخه کې د افغانستان له لوري د غوښتل شویو وسلو لیست څنګه تکرار دی، خو په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د مسؤلیتونو د منلو لپاره تیاری نیسي، هند مهم رول په غاړه اخیستی دی. د روان دسمبر په لړ کې شاوخوا شپېته افغان کمانډو سرتیري د هند پاراشوټ له لسمې لوا سره د راجستان په جودپور دشتو کې زده کړې پیل کړې. د هند دفاع وزارت ویندوی ډګروال اس ډی ګاسوامي رویټرز خبري اژانس ته وویل د تروریزم پر ضد د عملیاتو د زده کړې تمرکز په دشتو کې دی. دا تمرینونه په یو داسې ځای کې کیږي چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته ورته دي. د افغانستان کمانډو ځواکونه چې د امریکا متحده ایالاتونو په جوړولو کې مهم رول لرلی دی، د طالبانو پر ضد عملیاتو په لومړۍ کرښه کې ولاړ دي. په هند کې د افغان ځواکونو د روزنې بل هدف دا دی چې څرنګه کېدای شي چې عملیات تر ټولو په لږو تلفاتو وشي. د هند د دفاع وزارت ویندوی وایي د هند کمانډو ځواکونه له لسګونو کلونو راپرېخوا د کشمیر په غرنیو سیمو کې فعالیت کوي او توانېدلی چې ملکي تلفات تر ممکنه حده کم کړي.
ومردل چې افغان پوځیان په هند کې روزل کیږي. د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر او مستقل استازي مسعود خان وایي چې په پاکستان کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت د دغه هیواد نوم وربد کړی دی. نوموړی وایي چې ډرون بریدونه وسلوال په نشه کوي، خو دا د پاکستان د خپلواکۍ خلاف دي. د زیاتوی چې امریکا سره پر یو شمیر پراخو مسلو پر اړیکه کې دی، خو په عین وخت کې ځینې مشکلات هم لري چې د حل هڅه کوي. له شغلی مسعود خان سره په نیویارک کې زموږ همکار احمد شاه اعظمي مرکه کړي.
سفیر صاحب، ل امریکا سره د پاکستان اوسنی اړیکې تاسو څنګه ارزوي؟ ټینګي او دوستانه کترینګلی او کړکېچنی؟
I would not characterize Pakistan US relations in such narrow terms. I think that
زه د پاکستان او امریکا اړیکې دومره په تنګ ډول نه تعریفوم. زما په اند موږ له یو بل سره په یو شمېر پراخو مسلو پر اړیکه کیو، خو په عین وخت کې موږ ځینې مشکلات لرو او هڅه کوو چې حل یې کړو.
We have some difficulties and we are trying to resolve them.
اوس په د بی پیلوټ الوتکو موضوع ته راسو. تاسو د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې د ډرون حمله موضوع پورته کړی ده، او تاسو ویلي دي چې دا حمله د پاکستان د خپلواکۍ او نړیوال قانون ضد دي. خو که امریکای لوري ته وګورو نو هلته چارواکي وایي چې پاکستان په دې لاندې توانېدلی چې د ترهګري ګواښ یا طالبان او بهرني وسلوال ختم کړي. نو ساس په فکر د ډرون بریدونو متبادل څه کېدای شي؟
I don't think that a sweeping generalization can be made that Pakistan has not succeeded.
زدا فکر نه کوم چې سړای په قاطع انداز کې په عمومي ډول یو داسې خبره کولای شي چې ګواکې پاکستان د هیواد په ډیرو برخو کې د ترهګرۍ په ختمولو کې نه دی بریالی شوی. موږ د ترهګرو پر ضد په جګړې کې د امریکا، افغانستان او نړیوالې ټولنې مرسته کړې ده، نو دا یوه بریا ده. خو د ترهګرۍ ګواښ لا په بشپړه توګه نه دی ختم شوی. دا ګواښ زموږ لپاره، افغانستان، امریکا او نړیوالې ټولنې لپاره موجود دی. نو موږ باید له یو بل سره کار وکړو، خپل قوت یو ځای کړو چې دا ګواښ ختم کړو. هو، امریکا د ترهګرۍ ختمولو لپاره مختلف کړنلار کارولې ده. موږ هم پوځي ذرایع استعمال کړي دي، خو موږ دا فکر هم کوو چې په همزمانه ډول باید موږ له هغو ترهګرو او طالبانو سره د خبرو اترو او پرمختیا لارې هم وکاروو چې ګمراه کړل شوي دي.
سفیر صاحب، امریکا وایي دا د پاکستان په ګټه ده چې بهرني وسلوال د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې ووژل شي. تاسو څه وایست؟
I think that's correct. We agree. But we do not
زما پان دا سمه خبره ده. موږ ورسره سلایو، خو موږ د بی پیلوټ الوتکو حملو منظوري او ملاتړ نه کوو، او د دې وجوهات دي. لومړی، دا حملې زموږ د خپلواکۍ او ځمکنۍ پشپړتیا خلاف ورزي کوي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول د وسلوالو ډرون الوتکو په استعمال نه دی سلا شوی. دویم، کله چې ډرون حملې وشي نو ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبله ور په برخه کیږي، او هغه سیمه چې پکې ډرون حمله کیږي هلته خلک په مسلسله توګه د ویرې په حالت کې ژوند کوي. موږ دا لیدلی دي چې دا حمله تاوانو لري. د حملو په نتیجه کې د امریکا، پاکستان او د پاکستان حکومت پر ضد غوسه پاریږي، او دا حمله د نړیوال قانون خلاف دي.
مسعود خان صاحب، داسې رپورټونه و چې د پاکستان پخوانیو حکومتونو په پټه له امریکا سره د ډرون حملو په اړه سودا کړې ده. آیا دا تګلاره اوس هم موجوده ده؟
We have said in the United Nations that the government of Pakistan
موږ ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت هیڅ رضایت نه دی ښودلی او د ډرون حملو کولو اجازه نه ورکوي.
تاسو څه فکر کوئ چې د پاکستان پر خاوره میشتو بهرنیو وسلوالو تر کومه حده په نړۍ کې د پاکستان نوم بد کړی دی؟
done a big harm to Pakistan.
هغوی زبګ نوم بد کړی دی. هغوی پاکستان ته په نړۍ کې د دې هیواد وقار او عزت ته لوی تاوان رسول دی. همدا وجه ده چې موږ هیواد له ترهګرۍ او وسلوالو پاکول غواړو. دا وسلوال د پاکستان ولس برخه نه دي. هغوی ډیر کم یا لګکی عناصر دي او زموږ ولسی آبادۍ ته ګواښ دي. هغوی بے وسلې ملکیان په نخښه کوي او وژني.
مسعود خان صاحب، افغان ولسمشر حامد کرزی په بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات کلی له پاکستان او امریکا سره ده. تاسو څه وایست؟
The United States is a very important partner of Afghanistan. And it has been fighting a war.
امریکا د افغانستان مهم ملګری هیواد دی او هلته له تیرې یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ او وسلوالو پر ضد جنګیږي. افغانستان او امریکا نږدې ملګری دي. موږ هم د امریکا ملګری یو او پاکستان د افغانستان نږدې ملګری او ګاونډی هیواد دی. نو وو موږ له یو بل سره رښتې لرو. خدا باید ونه وایو چې د سولې چابي له پاکستان او امریکا سره ده. دا چابي له افغان ولس، حکومت او ټولو سیاسي قوتونو سره ده. په حقیقت کې هغوی باید سره یو ځای شي، اتحاد وکړي، او هغوی باید خپل برخلیک یا تقدیر وټاکي. او چې هغوی خپل راتلونکي ټاکي، خپل فیصلې کوي، نو باید له بهره هیڅ مداخله ونه شي.
آیا تاسو له دې خبرې انکار کوئ چې افغان چارواکي وایي له پاکستان وسلوال د هغوی خاورې ته ورننوځي؟
Yes, I would reject it. I would reject it categorically. But at the same time, I would say that
وو زه دا ردوم. خدا هم وایم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحد لاري لاري دی، خو زموږ له طرفه په ارادي ډول یا آمدن افغانستان ته وسلوال نه اوړي. سرحد لاري لاري دی، پوله اوږده ده، او دا ممکن نه ده چې په طبیعي یا فزیکي یا برېښنایي ډول د دې سرحد څارنه وشي. خو زما په یاد دي چې یو ځل موږ پر پولې د خاردار تار لګولو وړاندیز کړی و چې افغان حکومت یې مخالفت وکړ. نو اوس چې موږ څه کولی شو، نو باید په شریکه اقدامات وکړو. موږ هم د افغان حکومت په څیر دا دریځ لرو چې ډېر وسلوال او ترهګر له افغانستانه پاکستان ته راوړي، خو موږ پر افغان حکومت د تور نه پورې
کوو.
سفیر صاحب، افغانستان او امریکا د امنیتي تړون پر لاسلیک کولو خبرې کوي. د دې تړون تر مخه یو څو زره بهرني سرتیري به په افغانستان کې پاتې کیږي. تاسو په سیمه کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت ته څنګه ګوري؟
As long as their presence contributes to peace and stability, the avowed objective.
تر هغه چې د سرتیرو موجودیت د افغانستان او پاکستان له سولې او ثبات سره تړلې وي، نو دا زما په نظر کار دی. باید امنیتی خلا پاتې نشي. موږ پوهیږو چې هغه سرتیری چې پاتې کیږي، هغه به ملاتړی رول لوبوي.
مسعود خان صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تاسو تر 2014 کال وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې څنګه ګوري؟ هغه څه دي چې دواړه هیوادونه نږدې اړیکو جوړولو ته نه پرېږدي.
Nothing is stopping us. In fact, in the past decade or so, we have made
هیڅ شی زموږ مخه نه نیسي. په اصل کې په تیره یوه لسیزه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې پرمختګ شوی دی. په دې وروستیو کې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته تللی و او هلته یې له ولسمشر حامد کرزي سره ډېرې ګټورې خبرې کړې وې. ولسمشر کرزی تر دې مخکې پاکستان ته راغلی و. د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري په چټکۍ زیاتیږي. موږ د افغانستان په بیا ودانولو کې برخه اخلو. افغانستان چې د سیاسي، پوځي او اقتصادي انتقال له مراحلو تیریږي، نو موږ ورته خوشبین یو. موږ غواړو د دې انتقال په بهیر کې په ځانګړي ډول د اقتصادي انتقال په پړاو کې له افغانستان سره مرسته وکړو. د سیاسي انتقال په عمل کې هم موږ هر ملاتړ چې هغوی غواړي ورته ورکوو. نو زما په اند پاکستان او افغانستان دواړه په ګډه ښه راتلونکی لري.
د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر او مستقل استازی مسعود خان و چې زموږ د همکار احمد شاه اعظمي پوښتنې ځوابولې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې قومي مشران وایي د ننګرهار په چین او سپین غر ولسوالیو کې غیر مسؤول وسلولو کسانو شخصي زندانونه جوړ کړي دي. دوی وایي چې وسلول کسان خلک تښتوي او بیا یې په دې زندانونو کې ساتي تر څو له کورنیو یې پیسې واخلي. او اوس هم احمد زبیر ژمن د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ ورسپانو په هیواد کې د جګړې په تاثیراتو او ځینو نورو مسایلو تحلیلونه او مطالب خپاره کړي دي. محور ورسپانې په خپل یو مطلب کې د میدان وردګو د ولایت امنیتي وضعیت څېړلی. محور لیکلي، د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د حزب اسلامي او طالبانو ځایي قومندانانو پاټکونه جوړ کړي او خلکو په کرنیزو تولیداتو او نورو شیانو مالی اخلي. ورسپانې لیکلي، میدان وردګ ولایت له ډېر وخته د حزب اسلامي او طالبانو د وسلوالو د سیالیو ډګر دی چې خلکو ته زیانونه رسیږي. په مطلب کې د میدان وردګو د څوتنو اوسیدونکو نظر هم راخستل شوی چې یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کړې. هوای مخالفینو ډیر ماینونه خښ کړي چې اکثر قربانیان یې ملکی خلک دي. انیس دولتي ورسپانې په خپل سرمقالي کې لیکلي، حکومت باید د ولس سر او مال وژغوري. انیس لیکلي، له یوې خوا پر عام افغانانو د ترهګرو پر ضد روانه جګړه تپل شوې او له بلې خوا سیمه ییزو وسلوالو او زورورو کسانو یې ژوند تریخ کړی دی. انیس د افغانستان د شفافیت د څارنې سازمان وروستي راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي د هیواد اقتصاد د یو شمېر زورورو کسانو په انحصار کې راغلی. د سرمقالې په یو برخه کې راغلي، همدا زورور کسان په خپله خوښه د ځینو مهمو شیانو بیې ټاکي او په دې توګه عامو خلکو ته په میلیاردونو افغانۍ زیان اوړي. د سرمقالې لیکوال ټینګار کړی چې حکومت د دې حالت په وړاندې مسؤلیت لري او باید مخه ونیسي. ملي ارمان ورسپانې خپل سرمقاله د افغانستان د ولسي جرګې په اړه لیکلي. په سرمقالې کې د یو ټولنیز سازمان وروستۍ تحقیق ته اشاره شوې چې ویلي دي د ولسي جرګې غړو د خلکو یوازې 3% غوښتنو ته ځواب ویلی او پر حکومت څارنه هم کمزورې شوې ده. ورسپانې لیکلي، د دې سازمان تحقیق ښیي چې د ولسي جرګې اکثره غړي په خپل فکر او خیال کې دي او یوازې د شخصي امتیازاتو لپاره کار کوي. په سرمقالی کې راغلي، خلک د رسنیو له لارې خپل استازي ساري او پوهیږي چې هغوی د ټولنې د کمزورې طبقې پیغام کیدی او کنه. ویسا ورسپانې د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک کې د ولسمشر حامد کرزي د وایند ایمل فیضی خبر راخسته چې ویلي دي سیاسي فشارونه به مو د امنیتي تړون لاسلیک کېدو ته اړ نه کړي. ایمل فیضی همدارز ویلي، د افغانستان د دوه غوښتنو منل باید د دې تړون لاسلیک کېدو ته اساسي شرط ووسی. ویسا په یو بل مطلب کې لیکلي، د امریکا ولسمشر دې ته زړه کړی چې د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو ضرب لاجل وغځوي. ویسا لیکلي، ولسمشر بارک اوباما ته نږدې څو چارواکو ویلي نوموړي د څو نورو اونیو لپاره هم د دې ضرب لاجل د غځولو ملاتړ کړی دی.
په افغانستان کې د سهار 10:09 شوې کې د انټرنیټ اسانتیا لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ووري چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اوس په افغانستان کې د سهار لست بجې او دیش تخې کېدونکې دي د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر څخوري.
د کنر چارواکی وایي د دغه ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د شلتندري د اوسېدونکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې دوه وسلوال طالبان او یو ملکي وګړی اوژل سوي دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د 2013 کال په روسي خبري کانفرنس کې د روان کال په فبروري میاشت کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو اعلان وکړ او ویل چې د 2014 کال تر پای به امریکایي عسکر له افغانستانه ووزي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی، خو په دې برخه کې د افغان ښځو سره د امریکا د دفاع وزارت مرستې په باب د امریکا د کانګرس د قانوني مسودې د تصویب هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا د امریکا د کانګرس لغړی وغوښتل چې پر ایران د نویو بندیزونو لایحه تصویب نکړي او په وینا یې له ایران سره ډیپلوماسي باید وازمایل سي. دی وایي که د لایحه تصویب سنو ویټو به یې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پریکړې هرکلی وکړ چې روسی میلیاردر میخایل خودورکوفسکی له زندانه خوشې کړ. نوموړی د مالیې د نه ورکولو او اختلاس په جرم څخه بندېول عزیزه په زندان کې و. او د سوریه د بحران لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیه استازي وایي په دې اړه چې آیا ایران د جنوري په 28 د سوریه په اړه په جنیوا دوه کانفرنس کې ګډون وکړي او کنه خبري اترې ناکام شوی دی.
قومي مشران وایي د ننګرهار په چین او سپین غر ولسوالیو کې غیر مسؤول وسلوالو کسانو شخصي زندانونه جوړ کړي دي. دوی وایي چې وسلوال کسان خلک تښتوي او بیا یې په دې زندانونو کې ساتي تر څو له کورنیو یې پیسې واخلي. دا چین ولسوال هم ازادي رادیو ته تایید کړی چې همدا اوس په سلګونو کسان په دغو زندانونو کې ساتل کېږي، خو هغه وایي چې وسلوال طالبان په دې کار کې لاس لري. د ننګرهار د امنیت قوماندانۍ چارواکي بیا دا ستونزې ردوي. نور د نجیب زمان پر پټ کې
د ننګرهار یو شمیر قومي مشران وایي چې د دې ولایت په اچین او سپین غر ولسوالیو کې شخصي زندانونه سته چې د خلکو په کورونو کې جوړ سوي او پکښې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول سوي په لسګونو ماشومان او ځوانان ساتل کېږي. دا سیمې له پاکستان سره نږدې پرتې دي. د اچین ولسوالۍ یو قومي مشر ملاجان شنواری وایي دا وسلوال کسان چې د ډیورنډ له کرښې اخوا د افریدیو د سیمې ځینې خلک هم پکښې شامل دي، په سیمه کې د مخدره موادو وسلو په قاچاق، قتلونو، اختطاف او نورو ناامنیو کې لاس لري. د سپین غر ولسوالۍ یو قومي مشر ملک عثمان هم تایید کړی چې په سیمه کې د کسانو شخصي زندانونه هم جوړ کړي دي. دغه دواړو قومي مشرانو لسیمې په ټلیفون ازادي راډیو ته ویل
قبضونه شته دی، مال مخدر کار روان دی، خلک خلک تښتي، شخصي زندانونه شته، بونګې تر اخلي، پیسې تر اخلي. دا یو ناتار عمل دی او دا ټول غله او لوپهان خلک دي.
سپین غر علاقه کې مامن په دره کې همدغو ځایونو کې دي. داسې خلکو سره یې چې هغه 24 ګنټې په حکومت کې ګرځي، هغه خلک ملکان دي، مشران دي، سپینګیري دي، هغه په خبر دي، هغه کورو کې پوسج او راضي، حکومت لم راضي او جرګو لم راضي او خبرو لم راضي، او مطلب دا چې هلته بندیان هم ساتي.
قومي مشران وایي چې اختطافچیان اکثرا د پیسو لپاره کسان تښتوي او په خپلو زندانونو کې ساتي. شاوخوا 15 کلن تاجبار چې د اچین ولسوالۍ اوسېدونکي دي وایي د 4 میاشتې په دې ولسوالۍ کې د اختطافچیانو په منګولو کې وو. تاجبار وایي دی په یوه کور کې چې شاوخوا سل تنه تښتول سوي نور کسان هم پکښې وه ساتل کېده.
او ګاډن را سره و، غاډه چې وغن مونږ نه ونیو، زه مونږ هم تقریبا ما سره په ګاډي کې چې یو دوه درې کسان و غن مونیو، نو په دغه چې ما وکړه مونږ نور په دیوال باندې نه تقریبا د شل تل تنه ته د 15 پورې کنه یبه زما څلور میاشتې دي په ځای کې. او بیا دوه لکه روپۍ په هغه کې رانه واخېستې په یوه وخت کې. هلته تقریبا 100 کسان به اوس پاتې ایمان وروسته ماشومانو سره چې داسې ماشومانو سره چې هغه په کټ خبرې کولی شي نور به دغه وړ نه دي.
د دغو زندانیانو له ډلې څخه یو بل کوچنی هلک هم چې په دې وروستیو کې را خوشې سوی د خپل بند شپو او ورځو په اړه یې ازادي راډیو ته ویل
تاج محمد لاس کمنه ما ظالمانو بسوینه ما بوتنه سرګی اله پلاستر دې ګرامیا چې ما ویه او ګرامه دنه چې تاسو بیا یو سات سرګی اله خلاص دې سات بازار مې وېته ځنه بیا غنه تاسو بیا اله وټړلې سم را کول بس دی والي ما ورته را باندې کړ فزداسې او کورو بس کوټه کې چورې ټک تور چارو په بابا تم را تلګې دا ور کوم ځای تړلې دې ګرینه راکې چورې دې یو زګا ملارلا بس دا مې په خر څه مجبور شوم وسیته دوله کړی پر له واسطه وځم مور فلارا خوشتم
د اچین ولسوال سید عبدالرحمن هم تاییدوي چې په دې ولسوالۍ کې شخصي زندانونه سته هغه ادعا کوي چې دا زندانونه د طالبانو لخوا جوړ شوي دي
همدغه شخصي زندانونه د طالبانو لخوا جوړ شوي دي په سلهاو خلک د مامندرې په سیمه کې په شخصي زندانونو کې بندیان دي په لاسهاو ماشومان تختول شوي دي یو ځای بل ځای د عمومي سړک نه راتختي نو دا خو غوښنه دي نه خو یوازې د انسانانو تجارت دغه د طالب نما خلکو د وسانه جوړ شوي دغه ټول طالبان دي ګرده دا چې کوم یو رسوا شي بیا دوی په نوم د غل کې دي خو چې رسوا نه شي منافع ټوله د طالبانو خواته ځي
قومي مشران وایي چې د ډیورنډ کرشي له اخوا د افریدیو له سیمې څخه ځینې وسلوال هم اچین او سپینغر ولسوالۍ ته اوښتي او په ناامنیو او اختطافونو کې لاس لري په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازې فرشته انوري ازادي راډیو ته وویل د حکومت کمزوري حاکمیت د دې سبب سوی چې د یادو ولسوالیو په لیرو پرتو سیمو کې غیر مسؤول وسلوال کسان ستونزې پیدا کړي
یو د غیر مسؤوله مساله کسانو شتون ده د شخصي دښمنیو هغه اوج ته رسیدلو مسایل دي او بل د بل خوا په واضح توګه د دولت مخالفینو هغه اقدام ده ولې چې د دې زندانونو شتون په هغه سیمو کې ده چې د دولت لاسرسی په اسانه
بلخوا د ننګرهار د امنیه قومندان په یاد ولسوالیو کې د شخصي زندانونو موجودیت ردوي د ننګرهار د امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد وایي زموږ سره په دې وروستیو دوه میاشتو کې په رسمي توګه دغه ډول پیښې نه دي ثبت شوي خو هغه ویل په یادو سیمو کې د امنیت لپاره به 400 محلي پولیس ځای پر ځای شي
په دې دوه میاشتو کې هیڅ نوې حادثه زما سره نه ثبت نه څوک ویلې چې ماته چې په دې دوه میاشتو کې چې دلته راغلی یم داسې کښې در سره شوي تېر وختونه هغو باندې زه باس هم نه کوم او ډېر خبرتیا هم نه لرم چې پخوا څه شوي وي څه کېدل دلته موږ ته نه ده شوي چې زما زوی وتښتوي راشه کومک را سره و هلته موږ تقریبا د 400 محلي پولیسو غوښتنه کړې ده زموږ سره لوړو مقاماتو چې په دې کې حساب دوستان هم شامل دي را سره هغو واده را سره کړې دي
ځینې کتونکي وایي افغان دولت باید له پاکستان سره د سرحدي سیمو امنیت او پرمختګ ته پاملرنه وکړي تر څو هلته حکومت او قانون واکمن سي د دوی په وینا تر څو چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه او نړیواله ټولنه د ډیورنډ د کرښې دواړو خواو ته په سرحدي سیمو کې د امنیت ټینګولو ته کار ونه کړي د هیواد په نورو سیمو کې امنیت راوستل به ستونزمن وي
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
یا د ژوند شتمنی
سلام و خوش آمدید از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم و مهمانم است دکتر نجم السما شفاجو متخصص ولادی و نسایی امروز در مورد اقامت ناباروری یا به اصطلاح عام بی اولادی صحبت میکنیم بحث جالب است ما را همراهی کنید دکتر صاحب نجم السما در ابتدا اگر توضیح بدید که خود اقامت چیست؟
خود اقامت یا بی اولادی زمان میگن که یک زوج که عروسی میکنن و یک سال از عروسیشان میگذره با وجود که حد اقل هفته دو بار اینا همبستری میداشته باشن اما باز هم صاحب اولاد نمیشن این میگیم این زوج اقیم است و ای که چقدر دایی مرد دخیل است یا خانم دخیل است و یا هر دویشان دخیل است یک فیصدی بر از اینا کشیدن مرد 20 الی 30% و یا کم اضافه تر، یعنی مسئول نابروری شده میتونه. زنها 40-55% مسئول شده میتونه و متبقی فیصدی که میمونه در هر دو زوجین یعنی دخیل بوده میتونن. در افغانستان یا در فرهنگ ما قسمی است که معمولا امی ملامتی بی اولادی سر خانم ها انداخته میشه. از او خاطر دمیش روی تعریف گفتم که مردا هم دخیل هستند در بی اولادی، برازی که زوجین که میخواین که صاحب اولاد باشن هم خانم و هم شوهر دخیل هستند و هر دویشان همزمان باید برای تداوی بی اولادی یعنی شروع بکنن که تحقیقات شود سر هر دویشان که یعنی مشکل در کدام یکی از زوجین است تا همزمان تداوی شوند و همزمان مشکلشان رفع شود.
تشکر، واقعا جالب و مفید بود این توضیحتان در مورد اقامت. خب دکتر صاحب نجم السما، بیایید در مورد اقامت یا ناتوانی در تولید مثلا اونطور که شما پیشتر مشخصا توضیح دادین، تعریف کردین، این را در مردها و زنها به طور جداگانه بررسی بکنیم و در موردش صحبت بکنیم. سازمان صحی جهان میگه که اقامت در زنان میتونه به این اشکال تظاهر کنه: ناتوانی در حامله شدن، ناتوانی در حفظ حامله ملگی یا ناتوانی در به دنیا آوردن نوزاد زنده. شما لطفا توضیح بدهید که اقامت در زنان چگونه است و علتهایش کدام یا کدام هستند؟
عواملی که در نابروری زنا رول داره، اول خمیم سر مشکلات آناتومیک یا مشکلات ساختمانی جهاز تناسلی زنانه که امی بسیار عام فهم خواد باشه و خوب خواد فهمیدن شنانده. یک کسی که رحمش مشکل می داشته باشه یا بچه‌دانی یا جای اولادش، فرزند به جای یک قرن دو قرن می داشته باشه یا در بین رحم یک پرده اضافی می باشه یا در بین محبل یک پرده اضافی می باشه، این شده می تانه که سبب ناباروری شد. و همچنان بعضی از تومورها می تانه که در رحم باشه و امی کانال را که باید تخمه مرد از این عبور کنه، این امی کانال سبب بندش شده می تانه. و یا هم اون قرهم یا بسیار به شکل سوزنی بگویم تنگ می باشه که نمیگذاره یا اجازه عبور تخمه مرد می ده، و یا هم اون قرهم بسیار طویل می باشه که این هم امکان داره که دنابروری رول داشته باشه. و همچنان بعض التهابات و میکروب ها هم شده می تانه که سبب یا ای که سبب به وجود آمدن التهاب بسیار شدید دمی سیستم تناسلی خانم میشه و یا همی که سبب از بین بردن تخمه مرد میشه. و همچنان از جمله میکروب ها باید بگویم که مهمترین و خانمان سوزترین میکروب میکروب توبرکلوز است. توبرکلوز خب باید بگویم که نه تنها این مرض است که ششاره میگیره و یک شخص که توبرکلوز داشته باشه به گمان مردم ما قسمی است که او حتما باید سلفه بکنه و بلغم داشته باشه و لاغری و تاو داشته باشه، اما میتونه توبرکلوز هر قسمت از وجود مصاب بسازه. از جمله میتونه چشم مصاب کنه، جلد مصاب کنه، استخوان‌ها رو مصاب کنه، مفاصل، و از جمله میتونه که رحم و او هم داخل رحم که اندومتر برش میگیم یا نلار یا نفیرها را که خوارای ما میشناسن نام نفیرها را یا تیوبها را و یا هم تخمدانها را مصاب بسازه. و یک دفعه که خدا نخواسته توبرکلوز امور رقمی که میگیم که خانمان سوز است و رحم گرفت و داخل رحم خسته و خراب ساخت، باز خدا نخواسته اگه تداوی نشه برای ابد باز خدا نخواسته رحم از کار میمونه، که متوجه باید باشن خانم ها و دکتر صاحبایی که برشان توصیه میکنه که بعضی از معاینات بر تشخیص توبرکلوز او را حتما باید که اجرا بکنن.
تشکر دکتر صاحب نجم السما، ببخشید که حرفتون را اینجا قطع میکنم. در ادامه برنامه صحبت میکنیم. بختیار از قندهار منتظر هست و میخوام از شما سوال بپرسم.
من نه دکتر مولوی دوستی دکتر کلام پیرات کی چیزی
دی دا مریضی لري خو خپل کورولای بیر زای د کرانت دی ول د پاکستان دی ول د عراق کې شو د کرانت دی ول د بیر دی وای کړی دی خو مد مختانه له اولاد دی سوي ول د کوم داد د چې د مو سټیک په واټ کې دا غنی زی دی چې له کله حلال او دا کال او آیا دا هم از زپ د اولاد تر تقریبا کلیزي کني کیږي او که تیرې څه په خپل باندې وځي دی دی نور به خوشاله شي نور موخ نه نیسم که چیرې پوښتنه
حتما بختیار صاحب دیر مننه دکتر صاحب نجم السما اگر سوال دارین پرسش دارین مستقیما بپرسین از بختیار از قندهار شنونده دیگر هم داریم دکتر صاحب نجم السما بشنویم که چی میپرسن سلام علیکم
بسیر فاروقی جلال آباد خبری کوم بخنه غواړم زما د ماشومان لومړی ځل عملیات شو او په عملیات باندې یو ماشوم دنیا ته راغی خو د دې عملیات بده نتیجه دا و چې تقریبا اته میاشتې تیریږي زما د ژوند ملګري دا خېټه ډېره پړسېدلې ده د پړسو بلتې څه دی او تدوي دلته په ننګرهار کښې د ډاکترانو ته ډېر لاړو هېڅ کومه نتیجه یې ورنه کړه
تاسو خپل مېرمنه ډاکټر ته بولې ده علت د پړسو ب معلوم کړې ده که نه چې ولې پړسېدلې ده
پختله باندې دلته د ننګرهار د پوهنتون شفاخانه طبیبه چې کومه ده تورپیکۍ هغې اپریشن کړی و بیا ما څو ځلې چې دا ماشومان ورغله حد اقل مال یو خط مې ورکړه مال دغومره وکړئ تاسې د خپل کلینیکي ریکارډ تاسو په دې نسخه کې ثبت کړئ متاسفانه چې هغو دغه معاینات د دې تلویزیوني کوي هغه علت یې هېڅ نه لیکي ورته وایي چې دا د وخت په تېرېدو ښه کېږي دا د اتمې میاشتې ته خبرو رسېده دو بعضې وخت د دې خپلو کوکونو نه د زخم د درد نه شکایت کوي او د ملا درد نه هم ورسره ډېر زیات شکایت لري ډاکتر صاحب
صحیح شو زه به انشاءالله تاسو ته جواب ووایم خدایو کې چې تاسو ته قناعت بخشوي
بسیار زیاد تشکر
سلام علیکم
سلام خب دکتر صاحب بپردازیم به سؤال بختیار از قندهار و سپس جواب بگوید به سؤال فاروقی صاحب از ننګرهار تشکر
زمونږ ورور بختیار د کندهار څخه زنګ وهلی ویلی چې د اکا زوی یې کوچنی نه لري او څو ځله یې تداوي کړی مختلف دواګانې اخیستې دي او لا تر اوسه هم اولاد نه لري او بله پوښتنه یې دا وه چې که چیرې د خاله زوی سره یا د اکا د لور سره یا په خپلو کې که ودونه وکړي دا هم د بې اولادۍ سبب کیدای شي که نه د دې ورور په ځواب کې باید ووایم چې دوی وویل چې د دوی د اکا زوی ډېرې دواوې کړي اما وی نه وویل چې څومره معاینات یې کړي دي او دا ډېر معاینات غواړي لکه ځکه خو زموږ په وطنونو کې داسې رواج دی چې نارینه هغومره ډاکترانو ته نه ځي معاینات نه کوي نو د دوی د اکا زوی هم باید چې ډاکټر ته ولاړ شي او معاینه یې هم ډاکټر ته لاړ شي اول خو باید پیدا شي چې علت څه دی مشکل په چا کې دی بیا پس له هغې نه دواګانې باید چې شروع شي چې دوا ته ضرورت لري که نه لري لکه ډېرې ښځې دي چې بې دوا بې دارو بې درمل خدای ورته اولاد ورکړي الله په وجود کې داسې یو نظام جوړ کړی دی چې خپله وجود کار کوي یعنی دوا ته ضرورت لري که نه لري اول باید تشخیص شي چې مشکل په چا کې دی او د بختیار ورور د سوال په دویم بخش کې باید ووایم چې په خپلو کې ودونه اصلا ښه نه دی هم د اسلام د شریعت او هم طبابت هم دا ثابتوي چې په خپلو کې ودونه د ډیرو یعنی خرابوالی سبب کیدای شي چې دوی ماشومونه لري کیدای شي چې ماشوم په خېټه شي نقصان شي یعنی هیڅ په هماغه مودې ونه رسیږي مخکې د دې نه چې زړه پکې ګرځي مخکې د دې نه چې اندامونه پکې جوړ شي کیدای چې ولویږي او نقصان شي او داسې ډېر داسې زوجین هم شته چې په خپلو کې ډېر نږدې خپلو کې ودونه کړي دي بیا د هغې اولادونه معیوب هم راغلي دي خو داسې زوجین هم شته چې په خپلو کې ودونه کړي دي بیا هیڅ خبره پکې نه ده شوې نو همدغه دی چې خلک جرات کوي او په خپلو کې ودونه کوي یعنی منګی هر کله نه ماتیږي کله کله داسې واقع کیږي چې یعنی بې اولادي سبب شي یا د نقصانونو سبب شي او یا هم د معیوبیتونو سبب شي نو خطره دا ده چې خپلو کې ودونه ونه شي او که په خپلو کې د ستاسو د اکا زوی او معاینه یې بیخي سره خپل دي نو هغه لکه پیشرفته یا پرمختللي معایناتو ته ضرورت لري چې هغه معاینات باید وکړي چې د دوی په دننه د حجراتو په یعنی هستو کې د حجراتو په مغزو کې کوم مشکل وي نو هغه بیا د الله د خوا دی هغه بیا کوم تداوی نه لري نو کوشش دی وکړي چې د خپلو کې سره ودونه ونه کړي او له دې بعد چې خپل وي کې کوشش دی وکړي د پردیو سره وکړي. او د بل ورور سوال فرقی صاحب د جلال آباد څخه د دوی د سوال په جواب کې باید وایم چې د دوی معاینه چې عملیات شوی ده په ماشوم باندې او اته میاشت د دې عملیات نه کیږي ویلی چې خیټه غټه شوې ده او ډاکټرانو مورته تشریح نه ده کړی چې ولې د دې خیټه غټه شوې ده. وروره باید وایم چې ښځه د حاملګۍ په دوران کې زیات وزن اخلي یعنی که ماشوم یو دانوی په خېټه کې نو کېدای شي چې د 8 کیلو نه تر 12 کیلو پورې وزن واخلي او دا وزن که په چیرته په زچګۍ کې دا وزن کم نه کینو همداسې ډیر پاتې کیږي. او ښځې چې ډیر وزن اخلي یعنی شحم په وجود کې ټولیږي غوړ په وجود کې ټولیږي هغه ډیر نس دی سورینده او تیونه یا سیدی دی نو دا درې ځای په ښځو کې ډیر زیات شحم پکې ټولیږي. د زچګۍ په دوران کې خو موږ تاسو رواج لرو چې بیا لیټېګانې ورته ورکوو شیرې ورته ورکوو په د غوا په غوړیو کې د پسه په غوړیو کې تاګېګانې پخوو نو دغه وزن اخلي. دغه د نس غټوالی وګورئ د نس پوستکی به یې غټ وي ډیر به شحمي وي نو دا خور مې حتما شیدې هم ورکوي خپل شیدې ورکول هم اشتیا زیاتوي نو دا بل علت دا دی چې عملیات کې دغه طبقه په طبقه چې ډاکټران ګنډي دغه بیا خپل هغه اصلي حالت سم نه نیسي دا خور به فزیکی فعالیت هم کم کوي چې وزن زیات شوی نو دا خور دې زیاتره خپل وزن کمول باندې ډیر کار وکړي چې د وجود په هر حصہ کې چې وزن زیات دی د هماغه قسمت سپورتونه زیات کی لکه په ناس کې کسه غوړ زیات شوی دی په ډیر اغلب ګمان وایلی شم چې د چاقي علت ده. کوشش دی وکړي چې د ناس سپورتونه زیات وکړي که چیرته په سورین کې زیات غوړ ټول شوی دی کېدای شي د سورین یا د کوناټو مختلف سپورتونه دي چې کېدای شي چې د دوی سورین وړکی کې او شحم اوبه کې دوی په خپل خوړو کې زیات د غوړ څخه استفاده ونه کړي د خوږو شیانو څخه استفاده ونه کړي کیدای شي د ترکارۍ نه استفاده وکړي د میوجاتو څخه استفاده وکړي چې دوی شیدې ورکړي د شیدې په مقدار کې کوم کموالی را نشي. نو د دې تاسو ویل چې په کوکونه کې درد موجود وي پازاب وي درد لري خارخ لري نو بیا هم باید ووایم چې هغه تارونه چې د ګنډلو لپاره استفاده کیږي نس طبقه په طبقه ګنډل کیږي نو کله کله وجود د دغه تارو په مقابل کې ځینې حساسیتونه پیدا کوي یعنی وجود غواړي چې یاره دا تارونه څوک دي چې د ما په بدن کې ننوتلي دا خپردی کس دی د دې په مقابل کې التهاب پیدا کیږي بیا خارخ هم پیدا کیږي سوروالی او درد دا شیان تر څو چې دا تارونه جذب شي ورک شي بیا نو هغه په هغه وخت کې دا مشکلات هم انشاءالله چې ورکیږي. څومره چې خپل مقاومت جګ ویسي څومره چې میوه استفاده وکړي ترکاري استفاده وکړي سپورت وکړي خپل د وزن په کموالي کې ډیر توجه وکړي هغومره به زر ښه شي انشاءالله.
تشکر دکتر صاحب نجم السما. شنونده دیگری داریم بشنویم که چه سؤالی داره. سلام علیکم.
و علیکم سلام جانم خبر کوم تاسو ته تاسو ملمنه دکتر صاحب سلام کوم.
و علیکم السلام مهربانی وکړئ.
پوښتنه لرم ما دکتر تاسو
مهربانی وکړئ.
سلام علیکم. ډاکټر صاحب نو پوښتنه لرم ما تقریبا واته کال کې واده کړی دی او واته کال کې پوسه مو بچیان هم لرو او تدارې هم دی زیاته کړی ده آخر کې ډاکټر صاحبان ویلي دي چې که تاسو دوه کاله جوړ یاستئ نو هغه نه کوي مدت نه وایي تاسو موږ ته ویلي چې دا سم کېږي ده البته ما په دې نورې د ډاکټر صاحب خپل پوښتنه وکړم چې څه علت کېدای شي چې داسې مریض واقع شي یعنی ما هم ډاکټر ته ویو کړی ده
او هم می مولا و بیشان تا توجه کرده خود تو سر در پخ بخنم تو یه مزا مخیل بسی او کلکتر تا سخواسی و مختب خریشه مثلا ده چی کلیشه یعنی ما هر قسم پیسینا و بیناتم کردی او نتیجه نگره کرد نو زنه پویش مختب بسیوی لطه که کسی سکزی مورد سو مشوره بچی.
خب بسیار زیاد تشکر. یک لحظه شما صبر بکنین که اگر دکتر صاحب سوال داشته باشه. دکتر صاحب نجموسا سما اگر سوال دارید میشه که مستقیم بپرسین از دوست ما.
ارور استاسو او استاسو ده خانم طول ماینات نارمل را غلیدی؟ مطمئنن؟
او سا خوب طول ماینات نارمل را غلیدی و دو جگت بیرمان که حمل آخی سری آقی نو سو زیشن آگه او ماینات نور مکمل لکه بوم کدیش لبار ضرورت وی البته لگ تیوی چه آقا اون مشکلات وی خاص دار ماری چیده لگ میده مشکلات وی حضر زیاد مل داری او اشکان داگه سی دیر جوگه نگا داگه سی سو مهمده مشکل داری نو داد خاص مشکل داری ماینات داشن مکمل تکیم شدی حتی تقریبا جو دکتر تا آقا اکم دیوریشن چیده آقا مو داکتر فرم کرده ده یعنی داکتر ویلی چیده کراش مو ورگلیو آقا اکم ویسولی کم کارم دستان چیده آقا طول شدی البتا خوزه نفسی سنگه چلی سنگه
سیده. تشکر از شما. خوب دکتر صاحب نجم السما لطفا سوال را یادداشت بکنید که یک شنونده دیگه هم داریم. سلام علیکم.
بچ
از ما خانم ما تقریبا هشت ماه است ما مریض هستیم. آره صاحب گرمی داره هیچ چیز خوردن نمیتونه هیچ چیز خوردن نمیتونه گرمی داره.
متاسفانه که تماس ما قطع شد دکتر صاحب با شنونده. خب یک بخش از سوالش را یادداشت کردید. میپردازیم به سوال اول.
گفتن 8 نیم ماه حمل دارن.
بله بله و به گفته خودشان گرمی دارن و بعضی از چیزها را خوردن نمیتونن که نتونستیم مکمل سوالشون را بگیریم. بعد ترتیب میپردازیم به بله تشکر و شنونده اول و بعد میپردازیم به سوال این دوست ما. امیدواریم تا اون زمان دوباره زنگ بزنه به ما.
زمون غرور نپویم چې د کوم زینې زنگ وهله و وی ویل چې اته کاله د واده کیږي او دوی اولاد نه لري. زما په فکر سره دوی ویل چې یو ځل نقصان کړی دی نو پس لاغی نه بیا ښځه حمله شوې نه ده نو ډاکترانو ته چې مراجعه کوي ټول معاینات نارمل دي. نو فکر نه کوم چې ټول معاینات نارمل دي. دې لپاره چې کیدای شي چې یو نه یو فکتور د معاینات څخه کوم مشکل ولري او داسې هم کیدای شي چې کله کله مونږ په ډاکټرۍ کې ورته انکسپلیند انفرتیلیټي وایو یا اقامت غیر تشریح شده یعنی د نارینه ټول ماینات هم نارمل وی او د خزینه ټول ماینات هم نارمل وی یعنی مشکل نه په خزه کې وی نه په میړه کې نو دوی بچی نشی راوړی. که تر درې کالو پورې دغه زوجین بچی را نه وړي نو دوی ته وایي چې انکسپلیند انفرتیلیټي یا چې یعنی تشریح کولی نشو چې ولې دوی ماشوم نشی راوړلی. خب هر حال سره یعنی په ډیر اغلب ګمان سره ویلی شم چې د دوی په معاینه کې به خرابواله وي. د دې لپاره چې دوی یو ځل حامله شوي دي خو بیا هغه ماشوم نقصان شوی دی او بیا حامله شوی نه ده. کیدای شي چې یا په ښځه کې یا په نارینه کې په کوم فاکتور کې خرابواله شته یعنی دوی به داسې وي چې هاته کاله مخکې به یې کوم معاینه کړي وي بیا به یې تکرار کړی نه وي. لکه ډیر خزی یا نارینه دی چې وایي ما شپږ کاله مخکې معاینه کړی و زه خیم نور معاینات نه کوي نو په دې شپږ کاله کې کیدای شي چې یو مشکل یا ښځه ته پیښ شي یا نارینه ته پیښ شي. موږ داسې تجربه لرو په زوجینو کې چې لکه پنځه شپږ بچی لري بیا نارینه کې مشکل پیدا شي نو د تخمې تعداد صفر ته ورسیږي. ښځه جوړه وي نارینه کې مشکل پیدا شي حال دا چې پنځه شپږ اولاد هم لري همدارنګه په ښځه کې هغه څو بچی هم لري پس له هغې نه بچی نه کېږي نو په دې بعد له دې نه چې بچی راوړي دي ورته مشکل پیدا شوی. نو تاسو ته چې په دې اته کالو کې معاینات هم کړي دي نو کیدای شي چې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او هغه معاینات چې په باندې وخت زیات تیر شوی وي نو هغه یو ځل تکرار کړي او هغه معاینات چې ورته بالکل نه دي شوي هغه له سره یو ځل وکړي. د دې لپاره چې اوس خو ډیر پیشرفته معاینات راغلی دي شکر دی په افغانستان کې. دا هغه د جملې څخه د هورمونو معاینه چې په هم په نارینه کې کیږي هم په ښځینه کې کیږي. اولترا ساوند معاینه یا تلویزیونی معاینه خو ډیره یو عادي معاینه ده چې هم ښځه کې کیږي هم نارینه کې کیږي. یا د دې تخمې معاینه چې باید ژر ژر وسی نو کېدای شي چې دا یو ځل تکرار کړي. یا دا چې د بچهدانی عکس د تاسو د ښځې د بچهدانی عکس کله اخیستل شوی دی هغه کېدای شي د شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې قابل قبول دی، بعد له هغې نه قابل قبول نه دی. او په همدې جریان کې چې د بچهدانی یا د رحم عکس اخلي نو په همدې جریان کې د رحم نه یو ټوټه م راپورته کړي، هغه معاینه کوي چې یاره دا بچهدانی ښه کار ورکوي که نه ورکوي. کېدای شي چې حمل واخلي په بچهدانی کې ونه نخلي، کېدای شي کوم مشکل وي. نو د دې نه زما تقاضا ده چې یو ځل بیا خپل معاینات وکړي، کېدای شي چې کوم مشکل پیدا شي.